السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هر کله کوم مخکې د چری د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف له ټولو بسپنه ورکوونکو او شریکانو څخه مننه کړې چې د پولیو د لمنځه وړلو د هڅو یې کلک ملاتړ کړی دی. یونیسف دغه څرګندونې نن د اکتوبر 24 د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد کمپاین د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه کې کړې او ویلي دي چې ستاسو له ملاتړ پرته به د پولیو په وړاندې د پام وړ پرمختګونه ناممکن وو. یونیسف ویلی پولیو علاج نه لري خو تاسو یې مخنیوي کولی شئ او زیاتوي خپل ماشوم د پولیو په وړاندې واکسین کړي. یونیسف همدارنګه ویلي خپلو دوستانو او ګاونډیانو ته هم ووایه چې ورته کار وکړي. د یونیسف په وینا په ګډه کولی شو چې پولیو له منځه یوسو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق داسې مهال کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له پرون دوشنبې راهیسې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین کمپاین امپیل شوی دی. د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پېښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې له ژمي مخکې اړو کسانو ته د خوراکي موادو په برابرولو کې د اروپایي ټولنې د څه باندې 1 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي. د پروګرام نن په خپله ایکس پاڼه کې کلي چې د اروپایي ټولنې د آسیا پاسیفیک دغه څه باندې 1 میلیون ډالر سخاوتمندانه بشري مرسته به له دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد زیرمه او هغه مخکې له دې چې واورې لرې غرنۍ سیمې بندې کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ته ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې سخت ژمی ته یوه میاشت پاتې ده. افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی چې تیره اونۍ په افغانستان کې له بنده خوشې شو په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت سخت انتقاد کړی دی. 29 کلن بهبودی د روان کال په جنوري کې افغانستان ته د سفر په 2 ورځ هغه مهال ونیول شو چې د کابل پوهنتون د محصلانو د یوې غونډې په اړه راپور برابروه. نوموړي چې 2024 ورځې د طالبانو په بند کې او پرون په پاریس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تیرې 10 میاشتې یوازې د شکنجې میاشتې وې. هغه ادعا وکړه چې په زندان کې ساتونکو واه د داعش ډلې غړو غوښتل چې دای زندې کړي او د طالبانو د استخباراتو کسانو تحقیقات ترې کول. مرتضی بهبودی چې په افغانستان کې زیږیدلی په 2015 کال کې فرانسې ته کډوال شو او هلته یې د ګیتی نیوز په نوم خبري ویبپاڼه جوړه کړه. اسرائیل وایي تیره شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي چې په دې کلا بند تړنګ کې د هوایي حملو د پای ته رسولو پلان نه لري. واشنګټن له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزې تړنګ ته ننوځي. غزه له 2 اونیو راهیسې د اسرائیل د پرلپسې بمباریو له کبله په یوه بشري بحران کې ایساره ده او په نژدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې نه لیدل کیږي. دا په تیرو 4 لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د تاریخ تر ټولو خونړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 2 اونیو کې د اسرائیل په هوایي حملو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 15 زرو اوښتی دی. اسرائیل دا حمله د اکتوبر په 1 وروسته له هغې پیل کړه چې حماس ډلې پر اسرائیل حمله وکړه او له 1400 زیات اسرائیلیان وژل. د آیسلند صدر اعظم او یو شمېر نورو ښځو نن د جنسیتي نابرابرۍ په وړاندې د اعتراض په توګه د 43 ساعتونو په مخه د کار نه کولو اعتصاب کړی دی. کاترین یاکوبس د تیر وویل په کور دننه او بهر جنسیتي مساواتو ته د رسیدو لپاره مبارزه ډېره ورو مخ ته ځي او هغه ښایي 300 کاله وخت ونیسي. هغې ویلي چې نن سهشنبه کار ته نه ځي. ډېرې نورې ښځینه کارکوونکي هم نن کار ته نه دي تللي او په دې هېواد کې چې په یوه کوچني ټاپو کې موقعیت لري ښوونځي کتابتونونه بندي یا د محدودو ساعتونو لپاره خلاص دي. روغتونونه هم اعلان کړی چې یوازې بیړني ناروغان مني. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پاکستانه ټول غیر قانوني افغان کډوال باید د روان میلادي میاشتې تر پای ووځي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني افغان کډوال بیرته ولېږو چې له 15 یا هم 30 کلونو راځي دلته میشتي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر پر پاکستان له بریا وروسته هیوادول ته ډاډ ورکوي چې د نورو لوبو د ګټلو لپاره به هم ډیره هڅه وکړي.
والله دیو کې چې خوان مو ته ناخستی او موږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو ترڅو دا آینده میچونو کې هم تاسو ته دغه خوشحالي درکو.
نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اسرائیل وایي د غزې په ترانګه کې پوځي عملیات په تر هغه وخته دوام وکړي چې حماس ډله له منځه تللې نه وي. دا به هم واوري چې په کندوز کې په دې وروستیو کې د خولیو پټکیو او د څادرونو مینوال زیات شوي او کاروبار یې تود شوی دی.
کوم وخت کې څادر خلکو په سر کاوس په کوله وخت په کولم په سر کوله اوس خولي په سر کوو. کوم وخت سره هر شی چې کوم وخت کې رواج اخون کوي.
د خبرونې دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام هیروي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو په استلو ټینګار کړی دی. انوار الحق کړ رسنیو ته ویلي چې په دې پریکړه کې هغه افغان کډوال شامل نه دي چې پاکستان ته تللی او غوړی نور هیوادونو ته د پاکستان لاري لارشي او په هغه هیواد کې نمونه ثبت شوی دی. خو له ټولو سره سره په پاکستان کې افغان کډوال وای پولیس هر افغان کډوال په بیلابیلو پلمو زوروي. جزئیات د امید زهیر مل پرپورت کوي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ بیا ویلی چې غیر قانوني افغان کډوال باید د دوی له هیواد ووسی. هغه چې پرون یې رسنیو سره خبري کولې وویل غیر قانوني افغان کډوالو سره دښمنی نه لري، خدای باید خپل هیواد تستانه شو د پاسپورت او ویزه اخیستو وروسته بیرته پاکستان ته ولاړ شي. کاکړ د دې وضاحت هم ورکړ چې په پاکستان کې د 1.1 میلیون څخه زیات افغان کډوالو د وستو په پریکړه کې هغه کسان شامل نه دي کوم چې غواړي بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي او د دوی له ادارو سره ثبت دي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني کا افغان کډوال بیرته ولېګو چې 15 شو یا هم 30 کلن رئیس دلته میشتي او هغه زموږ دښمنان نه دي. موږ دا وایو چې دوی بیرته لاړ شي له خپل هیواد د پاسپورت او ویزه واخلي او بیا د دلته راشي.
پاکستانی حکومت د اکتوبر تر پای یو 1.1 میلیون هغه افغانانو ته چې دوی له قبل په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هیواد ووځي. پاکستان دا هم ویلی که غیر قانونی افغان کډوال په خپل خوخه لدی هیوادونه وسی دوی به پر وړاندې د وستو عملیات پیل کړي. خو یو شمیر افغانان بیا چې په پاکستان کې دی او هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري وای پاکستانی پولیس له توپیر پرته له افغان کډوالو سره غیر مناسب چلند کوي او په بیلابیلو بهانو یې زوروي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال پرویز ناصری
دا چې پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغانان دی ووزی د پاکستان غیر قانوني یا قانوني، نو که غیر قانوني ووزی دی قانوني هم تنګي او زموږ خپل کاروبارونه
دوی پرلت کړی دی. دا خلک وایي چې زه ډورین لاین نه منم، زه ډورین کرښه نه منم، ته پر ما باندې پاسپورت منې.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړو ادارو او تر خوا د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې لای دی غوښتنه کومه پایله نه دا ورکړې.
و امریکا چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان ټول غیر قانوني افغان کډوال باید د روان میلادي میاشتې تر پایه ووځي. پاکستان هغه هیواد چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې 13 ورځې د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې مات کړ. تیر شپه له دې تاریخي بری وروسته یو شمیر افغانان په بیلابیلو ولایتونو کې واټونو ته راووتل او پاتنونو او اور لوبې د خوښي ون منځله. یو شمیر ځوانانو هم له ازادي راډیو سره خبرو کې ول افغان لوبډله کولی شي په نړیوالو ډګرونو دا ډول نوري براوي هم تر لاسه کړي. بل پلو د کرکټ مبصرین وایي د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې د بری یو لامل د خېټو پچونې ترڅنګ توپو هنه هم و. د افغانستان د کرکټ ټیم بریا په پاکستان کې هم یو لړ احساسات را پارولې دي.
And there it is, the victory, momentous, historic. The first time Afghanistan have won 2 matches in a World Cup. Absolutely fantastic.
د بریا هغه شیبه چې خای د کرکټ لوبغاړو او افغان مینوالو ورته کلونه انتظار کړی. This is your digital daily. په داسې حال کې چې افغانستان د بری لپاره ایواز یوي منډه تاړتیا لرله، افغان لوبډل مشر حشمت الله شاهدی د لوبې د نه حاصل وختم اور په وروستي توپ څلوري زو هلو په دې سره د پاکستان په وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره تاریخي بری خپل کړ. دا د کرکټ په روان نړیوال 500 جام کې د افغانستان 15 لوبه و. افغان لوبډلې له دې وړاندې 3 لوبي بایللې او یوې ګټلې. د پاکستان په وړاندې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر حشمت الله شاهدی په یو ویډیو پیغام کې چې کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه خپور کړې وویل،
د نننې ستره بریا مبارکي تاسو ټول ته وایم او الله دې وکړي چې خوان مو ته ناخستی او موږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو تر څو دا آینده میچونو کې هم تاسو ته دغه خوشحالي درکړو.
د پاکستان پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې تاریخي بری تیر شپه افغانانو د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې پاتڼونو او خوښۍ ونمانځل. د کونړ ولایت اوسیدونکو شیرولی وای تیر شپه د غلطه ډیر ځوانان بیلابیلو واټونو تراوتلی او د کرکټ بری ونمانځه. نوموړي ازادي رادیو ته وویل،
د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبغاړو بریا په کونړ کې ډیره وسایل شوله او خلک تر شپې واټونو تراوتی دي او یو شور او په جوش سره اوازونه کوي، ډیر خوشاله دي.
دغه راز ننګرهار کې هم ګڼ شمیر ځوانان د خار بلابیلو برخو تر وتلی وو او د کرکټ د بری لپاره شپه رونا کړه. لډلې شفق مومند ازادي رادیو سره د خپل خوشاله احساسات داسې شریک کړل.
په دې سره د ټولو افغانانو پر زړونو او پر چیرو باندې د خوشاله هغه احساسات ښکاری. نن به مونږ ډیر شاهد یو دی چې د ډېر خوښۍ او خوشحالۍ نه زموږ په سترګو کې اوخ کې را خود کیږي او یا پر مخونو مو بهیږي. مونږ نن ډیر خوشاله یو او داسې خوشاله یو چې الفاظ نه لرو چې څنګه د دغه خوشحالۍ اظهار وکړو.
په پلازمینه کابل کې د کرکټ بورډ مخ ته تیر شپه یو شمیر ځوانان او ماشومان راټول شوي او د پاکستان پر وړاندې د کرکټ د تاریخي بری په خوشحالۍ کې ژوندې دی افغانستان شعارونه ورکوي.
افغانستان ټولو ټولو ته مبارکي وایو. د دې ژوند دی افغانستان زنده باد.
زنده باد افغانستان.
د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې د افغانستان دویم تاریخي بری او چې په دې سره یې په ملي او نړیواله کچه د کرکټ پوهان حیران کړي او د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې تبصری کوي. د کرکټ په چارو کتونکو او مبصر شفیق سانګزی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ورستۍ دوه بری یو لامل خطو بچونه ده.
افغانستان لوبډلې ته کو ګورو لډیر یو قوي اعظم یو ډیر یو منظم پلان سره راکوزه سی و څلور سپینرانو سره میدان ته کوزه سو. کوم بهترین تو په هنه سه رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران وکړه. زما په اند د ابراهيم زدران د ګربز او د رحمت شاه د زندگی له بهترینو بیټنګ څخه دا یو بیټنګ وو او له دې بریا سره د افغانستان ملي لوبډلې د نیمه پایلو به تک چانسز هم لا ډیر روښانه شول.
د افغانستان او پاکستان ترمن د کرکټ د تیر شپې لوبه کې پاکستان د لوبي پچو غټل او د توپهنی پریکړې وکړه چې په 500 اورونو کې د و لوبغاړو په سوځیدو افغان لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې وکول شول چې یاد هدف د سیالي په نه حاصل وختم اور کې پاتې وکټو پوره کړي. افغان توپهونکو ابراهيم زدران واتیا رحمت شاه واویا رحمان الله ګربز 15 شپې ته او حشمت الله شهیدی 8 ناسوځیدلې منډې وکړي. دغه راز په دې لوبه کې افغان توپچون کې هم خو ځلیدل چې پکې ورو توپچون کې نور احمد لکنوال 3 نوین الحق 2 محمد نبی یو او عظمت الله مرزي هم یو لوبغاړی وسوځو. افغانستان تر دې دمه د کرکټ په نړیوال جام کې 15 لوبي کړي چې د بنگلاديش هند او نیوزیلند په وړاندې خپل لوبي وبایللې خو انګلستان او پاکستان یې وګټلې. د افغانستان شپږم لوبه له سریلانکا سره ده چې د اکتوبر په 13 به په پونه کې لیو بل سره مخامخ شي.
پر پاکستان د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا په باب مو واوریدل. د هند د کرکټ په هند کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې شیبه مخکې جنوبی افریقا بنگلاديش ته ماته ورکړه. جنوبی افریقا کرکټ ټیم د بنگلاديش لپاره 303 منډو هدف ټاکلی و چې د بنگلاديش ټیم په شپږتل وختم اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یوازې 233 منډې وکړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړي والا موضوع. اسرائیل وای د غزې په ترنګ کې پوځي عملیات به تر هغه وخت دوام وکړي چې حماس دلل منځتللې نه وي. غزل دونه رئیس د اسرائیل د پرلپسې بمباریو لکبل په یو بشري بحران کې ایثار د سلګونو زر خلکو خپل مینې پرخي او د وژل شو کسانو شمیر د فلسطینی چارواکو په وینا له 15000 او وخت دی. نور جزئیات د احمد تکل پرپورت کې.
اسرائیل وای بیګای په غزا کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلې او زیاتوي چې پر دې کلابند ترنګ د هوایي حملو د پایترسولو پلان نه لري. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د اسرائیل پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې تیر شپه د دریو کندکونو د مرستيال قومندانانو په ګډون د حماس ډلې لڅلور سو ډیر اهداف پنه خکړې دي. په بیان کې راغلي چې په دې اهدافو کې یو ټونل چې د حماس ډلې جنگیالي بل هغې لارې اسرائیل ته ننوتل او په څو جمعتونو کې د حماس ډلې د قومندې مرکزونه هم شامل دي. لدې مخکې د اسرائیل د پاوز لوی درستیز ډګر جنرال هرزي هالیوی وویل چې اسرائیل سمدستي د حملو د بندولو پلان نه لري. هغه زیاته کړه چې اسرائیل غواړي حماس ډله په بشپړ ډول د لمنځوړلو تر مرحله ورسوي. غزال له دوه نوی رئیس د اسرائیل د پرله پسې بمباری او لکبل په یو بشري بحران کې اساره ده او په نجدي راتلونکو کې د اوربند نه نخانه هم نه لیدل کیږي. په دې بمباری کې د غزې د ترنګ پراخ سیمه اواري شوی چې لکبل د سیمه له 1 میلیون ډیر وګړي لخپل مينو وتلي او په نورو ځایونو کې د سرپنا پلټه کې دي. متحدو ایالاتونو له اسرائیل غوښتنه دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو د غزې ترنګ ته ننوځي. دا پتیرو څول اسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیلو د کړکیچ د تاریخ تر ټولو خنړای پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دی چې پتیرو دوه نیو کې د اسرائیلو په هوایي حملو کې د وژل شوی او فلسطینیانو شمیر له 15000 اوختای دی. د بمباری د اکتوبر په 1مه وروسته له هغه پیل شوی چې حماس ډلې پر اسرائیلو حمله وکړه او له 1400 زیات اسرائیلیان ووژل، له 200 زیات نور یې برمته کړل او له ځان سره یې غزې ته بوتلل. د ډلې پرون دوه اسرائیلي میرمنې خوشې کړې چې له دې سره د خوشې شوی او برمته وشمیر څلورو ته ورسید. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چې د دوی د خوشې کېدو زمينه یې برابر کړې ده ویلي دي چې خوشې شوی میرمنې یو 50 کلنه او بلې 90 کلنه ده. حماس ویلي چې دا میرمنې د بشري خواخوږۍ لقبل پریخي دي. حماس یو امریکایي میرمن او د هغې لور تیره اونۍ خوشې کړې. پاین حال کې اسرائیلي ټانکونه او سرتيري په ګډ سرحد کې راټول شوي او غواړي د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د غزې ترنګ ته ننوځي. د پلان د هغو برمته او د خوندیتوب په اړه اندېښنې پرولې دي چې په غزه کې ساتل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
ازادي رادیو اوري. نن سه‌شنبه د اکتوبر 28 د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولې سرپرست ازادي راډیو ته وویل هیل لري چې ملګرو ملتونو د خبرو او سولې یزو حصول لري په افغانستان کې د اوسنی کړکېش د مخنیوي لپاره اهلي زلې وکړي. د غرض د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه هم ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول واضح د بشري مرستو تر رسولو محدود شوی دی. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول څومره مهم دی؟ په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دا اکتوبر د څلری وشتمې د ټی پر رسیدو سره په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د دغه سازمان د سیاسي رول لپاره پیاوړتیا د ټینګار ترڅنګ وویل د افغانستان خلک له هم لسترو بشري ټولنیزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دي. نصیر احمد فایق ازادي رادیو ته وویل افغانان د ملګرو ملتونو د منشور د ارزښتونو د ترلاسه کولو هڅه کوي. ښاغلی فایق هیله څرګنده کړه چې ملګري ملتونه به له دې ورځې په ګټه اخیستنې سره خپل رول لا پیوړی کړی.
امیدوار استیم چې ایروز
موکل لرچ د ورځ په نړیواله کچه د ګډې همکارۍ د پیوړتیا لپاره یو فرصت وي، په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو لپاره، ترڅو دوی د خبرو اترو له لارې د ملګرو ملتونو په منشور کې منعکس شوې سولې او سوله ییزې همکارۍ ته ورسیږي.
به او اهداف او ارزښتونه چې د منشور سازمان ملل متحد انعکاس یافته برسن.
له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد د شوای کته هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ونډه او فعالیتونه د بشري مرستو تر رسولو محدود شوی، خو هیله لري چې دغه سازمان به وکولای شي د سولې په بهیر کې د حکومت رامنځته کول په افغانستان کې د مشروعیت او اقتصادي پراختیا لپاره رول ولوبوي. نو موري له ازادي رادیو سره خبرې کول، افغانستان پاتیرو څلورو لسیزو کې د ملګرو ملتونو له دریو بنسټیزو اصولو له نشټوالي سره چې سوله او ثبات، بشري حقوقونه او ټولنیز ارزښت ختونه او ټولنیز اقتصادي پرمختګ دی کړیږي.
نقش افغانستان در سازمان ملل متحد زیاتر ما یک نقش واکنشی محدود
شد. ملګرو ملتونو کې د افغانستان رول اوس مال طلاق سلام الله پوری محدود دی. زموږ هیله ده چې د امنیت شورا د وروستیو پریکړو پر بنسټ د سولې په بهیر او د یو مشروع ټول شموله حکومت پر رامنځته کولو او په افغانستان کې بشري حقوقونه او اقتصادي پراختیا کې خپل رول ولوبوي.
حقوق بشر او پیشرفت اقتصادي در افغانستان ایفا کنه.
د یادونه وړ ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره رهیسي د افغانستان د وضعیت په اړه د ځانګړو غونډو د ترسره کولو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د راپورونو په خبرولو د اعلامیو په صادرولو له طالب چارواکو سره په خبرو کې د وضعیت د بدلولو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو او د خزو پر زده کړو او کار د بندیزونو د لریکولو غوښتنې کړې دي. په دې وروستي که د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو د نومبر په درويشتمه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې وویل د افغانستان د ستونزو حل لاره د نجونو پر زده کړو لګول شوی محدودیتونه لري کول دي او د غراس داډ ترلاسه کول دي چې د افغانستان خوره بعد نورې هوادونو پر ضد نه کارول کیږي. تر دې مخکې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په څورا پورونو کې په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړې توګه د خزو حقونو ته نه درناوی د اندېښنې وړ بللی و. خود طالبانو حکومت پر خزو بندیزونه د افغانستان داخلي مسله بولی او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ راپورونه رد کړی دي. د طالبانو حکومت تل ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د یو بې پرې سازمان په توګه چلند وکړي او په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپاري. که څه هم ملګرو ملتونو په ځینې مواردو کې له طالبانو سره خبرې اترې د افغانستان د خلکو د ژغورنې یوه لار بللې، خو پرېکړه یې کړې ده چې دغه څوکۍ د طالبانو د حکومت استازي ته ور ونه سپاري او د پخواني جمهوري نظام استازی له هم پر یادې څوکۍ پاتې دی. طالبان وایي چې حکومت ټول شموله دی. او د دوی ویان سبیولا مجاهد ویلی د تور لیست څخه د زینو طالب مشرانو د نمونو د ایستلو بندیزونو لری کولو د افغانستان د کنګل شو پیسو د خلاصون او په ملګرو ملتونو کې د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندلو په اړه خبرې او په دې برخه کې د حل لارې لټول پکار دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په تیرو دوو کلونو کې د دغه هیواد له خلکو سره بشري مرستې کړې او د نسبی اقتصادي ثبات په ځانګړي ډول د افغاني د بی په ثبات کې هم د دې مرستو رول اغیزمن بلل شوی دی. بانک د روان کال د جولای په 13مه په خپل راپور کې ویل چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو لخوا د نقدو پیسو استول په بازار کې د افغاني او د بیې له ثبات سره مرسته کړې ده. د غرض ویل شوی دی چې د 2023 کال له جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر افغانستان ته استول شوی او تر دې مخکې په 2022 کال کې له افغانستان سره 1.8 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا د اکتوبر 15 وویل په 2023 کال کې له افغانستان سره څه باندې 1.2 میلیون ډالر مرسته شوې ده. د دې مرستې شاوخوا 400 میلیون ډالر د امریکا لخوا ورکړل شوې ده او تر دې مخکې امریکایي چارواک ویلیو چې د 2020 کال پاګیز میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغه هیواد سره 2 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. لبلې خوا یو شمېر هغه کسان چې د ملګرو ملتونو لخوا د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې دي دغه مرستې اغیزمنې بولي او غواړي چې دوام وکړي. د کابل اوسیدونکو غلام علي وایي
خوخه با دبلیو اف پی او خوست نشته کبو 15 شپک میشتی کی گیزمو کارتونه غیر فعال شوی او مکتتنه را کوي خلق او تلویزیونونه وای چی بودیجه نه لري زمو کارتونه او هغه کسان چی مو کی پیژنو د هغوی کارتونه غیر فعال شوی دی نو بیا وړه او کله کله به وړي هم را کول له هغه ورځی راهیسی چی زمو کارتونه غیر فعال شوی له سختو ستونزو سره مخ یو.
څومره وړاندې د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې و چې سکالې د بودیجې د کمښت لامل په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر درولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د معلوماتو لمخې اوس مال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغه سي کړکېچن نه دی څومره چې د نړیوالو سازمانونو پر راپورونو کې خودل شوې دي. د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه په خپلې وی پانه لیکل دي د بي وزلي او لوګي لمنځوړل د روغتي خدماتونو وړاندې کول زده کړه د جندره برابرۍ د پاکو بو برابرول او د سولې او عدالت تامین په افغانستان کې دغه سازمان له مهمو موخو څخه دي. خو د سیاسي چارو کارپو تاریخ فرهدي وایي چې ملګری ملتونه په افغانستان کې په سیاسي اقتصادي او بشري برخو کې پاتې راغلي دي. د موري ازادي راډیو ته ویل
مسائل و مشکلات افغانستان مشقت های فقر مسائل
افغانستان مسئله او ستونزې د بیوزلی کړهو د بشري حقوقو مسائل د افغان کډوالو مسئله چې په هیواد کې د نننه او بهر د افغانانو تر ټولو لوی درد دی او په بیلا بیلو هیوادونو کې هغه چلن چې افغانانو سره کیږي ملګری ملتونه په دې ټولو برخو کې ډیر نرم چلن کوي او نیمګړتیا ویلري
نیم دولمول عمل کرده و کدای ها داره.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځنګړي استازي مرستيال او دغه سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیال انټرس د جولای په 3مه د 2023 کال او 2025 کلونو لپاره د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ستراتیژیک چوکاټ د اعلانولو پر مهال ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه به د هغه محدود چاپیریال په جواب کې چې ټول افغانان په ځنګړي توګه خزي اونجونی ورسره مخ دي د بنسټیزو مرستو چمتو کولو ته ځنګړي پاملرنه لري او ستنیدون کو کډوالو ته رسیدل د دوی له مهمو نمرتوبونو څخه دی. پاغه ویلمې کې چې د دې سازمان په ویپانه خبر شي ویل شي چې پر هغه میرمنو د کار کولو بندیز چې د ملګرو ملتونو له سازمان سره کار کوي د هغه محدودیتونو سره اضافه شوی چې په خوا پر افغان میرمنو د طالبانو لخوا لګول شي وو. دروان کال د اپریل 14 رهیسې طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو پر کار بندیز لګولې دي. په افغانستان کې د دې سازمان په دفترونو کې د خزو پر کار له بندیز وروسته یو نامه ویل دوی دې ارشیو دی چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او اړ خلکو سره د مرستو خپل اصول ته د ژمن پاتې کېدو ترمنځ یو نوړ انتخاب وکړي. خو ملګرو ملتونو بیا پریکړه وکړه چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان د 1975 کال د اکتوبر 24 نیټه تاسیس شو او دوه کال وروسته دغه نیټه د ملګرو ملتونو د ورځې په نوم ونمول شو چې موخه یې د ملګرو ملتونو اهداف او لاسته راوړنې د نړۍ خلکو ته ورپېژندل او د هغوی ملاتړ ترلاسه کول دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د سشنبه پورز د ملګرو ملتونو د اته او یو میکلیزې په مناسبت په خپل ایکسپانه د نړۍ د هوادونو پر یووالی ټینګار وکړ.
azadiradio.com
azadiradio اورې په کندز کې یو شمېر هغه دکانداران چې د نارینه او د جامو دی پیر او پلور کاروبار کوي وای په ورستو دوه کلونو کې په دې ولایت کې د خولیو پټکو او د څادرونو مینوال زیات شوی او بازار تود شوی دی.
د دې ولایت یو شمیر وسیدونکو وایي کڅه هم خولۍ پټکۍ او چادرې د افغانانو د فرهنګ و برخه ګڼل کیږي خو د تیر نظام پر مهال بازار چندیان خونه درلود خو زیات شمیر خلک کندهاري خولۍ او پټکۍ پر سروي. د کندز ښار د چپن فروشۍ د رسی او دکاندار عبدالقادر آزادۍ رادیو ته وویل
خاري د فروشي کلا خوب است بهتر است کلا او اسکات بهتر
په دې ورسته دو کلونو کې د کندهاري خولۍ او پټکۍ او اسکاتونو او د څادرونو خرید او فروش خ ډیر شوه دي. پر کلیوالو سربیره اوس د دولت مامورینو او د خار خلک هم خولۍ او پټکی پر سروي. د تیر حکومت پر مهال د خولیو پټکیو او د چادریو بازار خورا سوړو، اوس زموږ کاروبار ډیر ښه شوی دی.
د چپن فروشۍ راسته د کندز ښار مرکزی چوک څیرمه موقعیت لري. د دې راستې په دوکانونو کې پر چپنو، جیلکو، چکمنو سربیره هر ډول پټکۍ، خولۍ، واسکټونه او چادرې پلورل کیږي. د دغې راستې یو بل دوکاندار محمد صابر شمولزی هم وایي چې د نظام بدلون سره د دوی کاروبار ښه شوی دی.
دغه د مجاهدین چې کله راغلی دي، به دې سره د مندې خولیو، د لونګیو، د دې فروشه ښه شوی. سابق حکومت کې رواج و، لیکن دونه نه و، دونه فروشه نه و. د خولیو کې د قندارګي اوس دې فروشه بیخي ډېر شوی ده. خلک دې نه ډېر استفاده کوي، هی اخلي، بس لونګۍ اخلي، ابریشمي ښی زدني سلونې پنځه.
د یادونې وړ ده، پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره نه یوازې په کندز کې، بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د کندهاري خولیو، پټکیو، د چادرونو او د چادریو بازار ښه تود شوی او مینوال هم زیات شوي دي.
په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې خپرونه مه هېروئ، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د دې ولایت یو
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف له ټولو بسپنه ورکوونکو او شریکانو څخه مننه کړې چې د پولیو د لمنځه وړلو د هڅو یې انکلک ملاتړ کړی دی. یونیسف دغه څرګندونې نن د اکتوبر 24 د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد کمپاین د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه کې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له پرون دوشنبې راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی. د افغانستان د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت کړي دي، ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې لژمې مخکې اړو کسانو ته د خوراکي موادو په برابرولو کې د اروپایي ټولنې د څه باندې 1 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي. د پروګرام نن په خپله اکسپانه کلي چې د اروپایي ټولنې د آسیا پاسیفیک دغه سخاوتمندانه بشري بسپنه بله دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد زیرمه او هغه مخکې لدی چې واورې لرې غرنۍ سیمې بندې کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ته ورسوي. افغان فرانسوي خبريال مرتضى بهبودي چې تیر اونۍ په افغانستان کې لبند خوش شو، په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت سخت انتقاد کړی دی. 29 کلن بهبودي د روان کال په جنوري کې افغانستان ته د سفر په دوهمه ورځ هغه مهال ونیول شو چې د کابل پوهنتون مسؤلانو د یوې غونډې په اړه راپور برابرو. نوموړي چې 244 ورځې د طالبانو په بند کې و، پرون په پاریس کې یوې خبري غونډې ته وویل تیرې 10 میاشتې یوازې د شکنجې میاشتې وې. هغه دغه راز ادا کړې چې په زندان کې ساتونکو واهه، د داعش ډلې غړو غوښتل دی زندې کړي او د طالبانو استخباراتو کسانو هم تحقیقات ترې کول. اسرائیل وایي تیر شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي په دې کلا بند ترنګ کې د هوایي حملو د پای ته رسولو پلان نه لري. واشنگټن له اسرائیل غوښتي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزې ترنګ ته ننوځي. غزه له دوو نویو رئیس د اسرائیل لپاره لپسې بمباریو له کبله په یو بشري بحران کې ایساره ده او په نږدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې نه لیدل کیږي. د آیسلند صدر اعظم یو یوشمیر نورو خزونند جنسیتي نابرابرۍ په وړاندې د اعتراض په توګه د 24 ساعتونو په مخه د کار نه کولو اعتصاب کړی دی. کاترین یاکوبس داتارو ویل په کور دننه او بهر جنسیتي مساوات ته د رسېدو لپاره مبارزه ډېره ورو مخته ځي او هغه ښایي 300 کاله وخت ونیسي. او مخله دې چې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه یونیس پروګرام ته ور ورسیږي. د انډونیزیا کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب یو راپور راخلو. په انډونیزیا کې یو زیات شمیر کډوال ډیرو کلونو راهیسې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. په وروستیو کې د عقیل علي په نوم باندې یو افغان پناه غوښتونکی هم ځان وژنه کړې ده. نور تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د عقیل علي په نوم یو افغان پناه غوښتونکي د اندونیزیا د تانجونګ پینانګ ښار د کډوالو په یو کمپ کې ځان وژلی. د دغه 28 کلن افغان پناه غوښتونکي یو ملګری حسین عزیزی دا کوي چې عقیل علي د پناه غوښتنې د پروسې د اوږدېدو له امله په وروستیو کې په ژور خفګان اخته شوی و او رواني حالت یې ښه نه و. هغه د 3 شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عقیل د 1 شمې په شپه په یوه ونه کې ځان راځړولی و.
وخت کله چې د شپې ډوډۍ ترانغه موږ زنګ ورته وه، ټلیفون یې جواب نه کړ. پام مو ورته وو چې پروسی دوونیو کې رواني حالت خنو غلی و. دا استوګن شاوخوایي پسې وګرځېدو. له بده مرغه د والیبان په میدان کې په یو ونه کې ځان رازړولی و او هلته مو د هغه جسد پیدا کړ.
حسین عزیزی زیاتوي چې عقیل علي له 2014 کال راهیسې د اندونیزیا د تانجونګ پینانګ ښار د کډوالو په کمپ کې اوسېده او هیله یې درلوده چې په یوه هیواد کې د پناه غوښتونکي په توګه ومنل شي. دغه 28 کلن افغان پناه غوښتونکی چې د غزنی ولایت اوسېدونکی و، د جنازې مراسم یې د سه شنبې په ورځ په تانجونګ پینانګ ښار کې د افغان کډوالو لخوا ترسره شول او د ملګرو په وینا یې جسد به یې د کورنۍ غړو ته چې په استرالیا کې دي وسپارل شي. عقیل علي په اندونیزیا کې لومړنی افغان پناه غوښتونکی نه دی چې ځان وژني، بلکې په یاد هیواد کې د ځینو افغان کډوالو د ادعاو له مخې یو شمېر نورو افغانانو هم د ژور خفګان او رواني ستونزو له امله ځان وژنه کړې. په اندونیزیا کې میشت افغان پناه غوښتونکي وایي په بد وضعیت کې دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون هیڅوک وضعیت ته پام نه کوي. په اندونیزیا کې دو پناه غوښتونکو حسن احمدي او جواد ربانی ازادي راډیو ته وویل
پولیس له خلکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي، وهي هیڅوک له پولیسو پوښتنه نه کوي. اندونیزیا وایي چې موږ د کډوالو په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه لرو، د کار حق نشته او کډوال دلته د زندانیانو په څیر دي.
به این وضعیت رقابت‌بار و غیر انسانی پناهجویان
په اندونیزیا کې له پناهغښتونکو سره دا ناوړه او غیر انساني وضعیت باید پای ته ورسیږي او پناهغښتونکي ژر تر ژره له دې حالت څخه وژغورل شي. اساسي غوښتنه د ملګرو ملتونو له کمیشنری او د پناهغښتونکو له نورو اړوندو ادارو څخه ده.
درگیر در ارتباط با حقوق پناهجویان است.
حتی مو وکړه په اندونیزیا کې د افغان پناهغښتونکو عقیل علي د ځان وژنې د علت او د افغان پناهغښتونکو د ستونزو په اړه په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت د ویان طارق ثانی نظر هم واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو ښاغلی ثانی د روان کال د غبرګولي په میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اندونیزیا کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر سره خبرې کړې دي او هغوی ډاډ ورکړی چې د ټولو پناه غوښتونکو دوسیه به منل کیږي. په اندونیزیا کې میشتو افغان پناه غوښتونکو د خپلو ستونزو د هواري لپاره تر اوسه څو ځلې خپل غږ پورته کړی او حتی د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه کړي چې په ځینو مواردو کې د پولیسو له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي دي. په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د 2000 کډوالو او پناه غوښتونکو له ډلې شاوخوا 2000 افغانان دي. دا یوازې اندونیزیا نه ده چې افغان پناه غوښتونکي پکې د نامعلوم برخلیک او اقتصادي ستونزو له امله ځان وژنه کوي، بلکې په پاکستان کې هم یوازې په روان کال کې 3 افغان پناه غوښتونکو ځان وژنه کړې.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې په دې غږی کوچی ولی یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پای را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
له کاله رانیول خبر کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې د حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي.
لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. لا سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کیږي او رټل کیږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همغه په سیمه کې دا مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي، نه ځکه د خوخ نه په زور ودور باندې شیدای پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل وي، نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره په مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مې وینم علاقه نه جلکې نه ډیر لري سره مخ دي، له کال رنیول تر خبرو کول تر انتخاب او د نور د مسائل چې د تاق نه ورکول کی چې خپل خواخه انتخاب کیم خپل په غاړه نظر ورکی.
حاجی محمد ولی چې اولادونه ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهیږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د هغو خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په وروسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخت پورې چې درسو پورې خود کفا شوی نه وي، وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې وي، ځان ته بیلا د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحمیلوي او خیر دی یا تېښتې یا بل څه نشي کولی، خو کله چې د خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدي هغه کینه چې سره په زړه کې دي، نو زیاتره وخت بیا غره برسېره شي چې بیا ډېر بد واقع به مول لري. موږ خپل کورنۍ سره، خپل مور او پلار سره، یا تاسو نو وخت بیخي سره مړ ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل پاړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانانې پاړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته ورکړل شي، چې دغه حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي. شک پرته موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې، داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ وم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ذیالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کیږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي. ولې؟
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو، زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دی چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ نن د ازاد دوی په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث هم دا دی بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجاد کولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شي هم لکه د کالو او د بدن، ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همداسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده، مونږ په کلیوال او په خپل عام سب کې د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي موږ سره کومک کړي چې نشته. متاسفانه
که چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لویه ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د ستر وهلې غوټه شوې عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کېږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کېږي چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپل اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بل لوی خطرناک ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، استن محتوا مطرح نه ده. په لږ وړی کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپل ټولنه کې بیت مؤثر او اغیزمن ووسی. همدغه اغیز انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی. دوی به همدغه وسیله ووسی. په اړیکو کې هم دا څرګندیدلی شي، په ورځنۍ چارو کې هم څرګندیدلی شي، په بوختیاو کې څرګندیدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندیدلی شي. تاریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کم کم شیان ورسره ومني او کم کم شیان ادامه پیدا کوي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي. کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې، پوهنتون کې، په کار کې، په دفتر کې، د رسنیو له لارې، په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي، او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه کې تفاوت لري، ډیر تفاوت ونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو، او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شاید تاسو به هم له داسې خبرو او کارونو سره مخ شوي یاستئ چې ناراحته کړي به یې وي، او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا له حده تیری بللی وي. په روابطو کې له حده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو.
لا دغه مسائل سره چې ځوانان په ورځنی ژوند کې ډیر مخ کیږي دا دوی او نورو لپاره ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکو صدیق الله وایي له حد تیرای د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت لکبل رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکری تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پیسي دا فکری اختلاف معمولی خبره ده، ځینې خلک په دې خبره نه پوهیږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا ګڼي. کته فرزن د خبره په هغه ډول چې دی وایي ونه منله یا د خپل نظر څرګند کول د متفاوت دا هیڅکله نه سي زغملای او په دې کې ډیر مخکې له تاسو سره ځان لکه دښمنۍ سي در سره کوي. ممکن سپک سپورې درته وایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوه مال خې دا د کله کله ځینې خلک له صمیمیت مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراعت کوي، نو ځینې خلک له دې ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې سي دی یو بل ته وښيي یا نورو ته وښيي چې موږ سره ډیر نږدې یو، له یو بل سره ډیر مخکې ځي، بې باک خبرې ورته کوي، یان کنځلې ورته کوي. سي دغه شی د دې لپاره سي دی دا په ثابته کې موږ ښه ملګري یا ښه دوستان یو، د دغه نتیجه معکوس راخیزي.
عبدالقیوم اندړ بیا وایي ځینې ځوانان پر روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورخدل شوی نه وي چې کوم د ده او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپله باندې له دغو شیانو سره مخ سوی یم، کله کله مې داسې احساس کړی چې ما خپل هم دغه کار راچې سوی ده، خو وروسته مې بیا احساس کړی چې ما ولا دا حد مات کړی ده. اولن خو ما په نظر ور معلوم نه وي سې دا ما حد ده که نه ده، یا دغه کې زه تر څومره حده پورې کولی شم تر هغه حده به پرې ورسېږم. دغه پېژندل ډېر مهم دی او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه ده چې یو چا ته وښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لرې. یعنې ملګرو تر منځ که هغه په خپله باندې احساس یې کړه که نه یې شعوري د کورنۍ لخوا د ملګرو لخوا یا هغه چا نه سي د زده کړې کړې دي تربیه اخیستې ده دغه شی نه دي ورښوول سوي.
وای شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې دی، که تاسې د خلکو مخ ته ونه غوړوئ نور به یې هم په اړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وایي ډیر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې دا نفر خپله د حد مرز ماتوي نو دا به اسکي کې چې هغې سره هر څوک رقم خبرې وکړي. او خپله ماته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې، نو مانه ډېرې یو شخصي پوښتنه وکړله، ما ډېره بده ولګېده. رښتیا ځان ته ډېر په قار شوم چې ولې مانه داسې پوښتنه وشوه. یعنې ما خپله د اجازه هغې وخت کې ورکړه، ځکه ما ډېرې ټوک خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې مزه ته حد وټاکه او مرز وټاکه.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډېر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار بیا په عادت بدلېږي او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډېر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخته ده، که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي. که چیرې په تکرار سره یو کار وسي 25 ورځې باندې، ځینې 15 ورځې ښیي، ځینې 25 ورځې ښیي، 25 ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي، نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي. اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوي وي، یو مخ دومره تېري او دومره افراد بېرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فارکېدو په معنا دي.
ترنک خپل هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي.
بیا ساحه کې اوسېدو چې هغوی ډېر دا موضوع پکې عادي ول ده، په ډېرو عجیبو نومونو بیا د کله به دوی خپل منځ کې سره لګیا وای، خپل منځ کې خبرې سره کې زه به دوی ته حیران وم. کوشش یې په دې باندې وسي ما هم د دوی په ډله کې شریک کړي، که وارتن یاد سي له مخې مې هم پوه کړي ول چې زه ډېر چان ته نه یم دواله او نه یم ورته تیار، نه سم دا شان برداشتولی. په کول به مې سي دا شان اول خو تاسې ډاډه نیوم کې کوشش وسي، که تاسې نه سي کولی له نورو سره حتماً باید مراعت کړي. هغه کسان زه بالخصوص تاسې څخه لرې وي یا د بلې ساحې وي یا یې پېژنئ نه.
صدیق الله وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو اړیکو کې د حدونو له تېري مخنیوی وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي.
دا ممکن مختلفو خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې هغه خپل ځان خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه چې دا هم پاتې شي. ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو چې دا خویونه ښه کار نه ده، او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو چې زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم، یا دا فرزن خ کارونه نه دي، درانه کارونه نه دي، په دې باندې زهم او تام دی یو بل چا تر مخ لکه څنګه سی واړو یا څنګه سی هغه سی نخ کاریږو، بد کاریږو، بد معلومی او بد تصویر هم وړاندې.
دا چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیری کیږي، د دې کار پایلې څه کیدلی شي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه امید افغان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، که موږ خپل حد تعریفوو نو څنګه یې تعریفولی شو؟ کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو؟
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر د ژوند کې د هر انسان ځان ده، د ځان تعریف باید شي. موږ څو رقم ځان لرو؟ یو شخصي ځان لرو، یو هم اجتماعي ځان لرو. وخت چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې، درته هیڅوک حق نه لري چې تا حد در خراب کړي، تا شخصي معلومات راوسپړي، تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله وکی. او پاده که اگه اجتماعی زان یا طولنیز زان، به طور مثال زب مثلا وقت جه تا سر از مخامخ که من زد خپل شخصی زانس که باید روزمه، ولی چه تا سر مخامخیم او ته او زب پر کنزی که حضور لرو، پر طولنه که حضور لرو، ندر تقعد طولن اخلاقیات، کلتور، رسم و رواجوز که باید بیرون نوزو. من گفت واسه دغه شخصی مسائل طولنیز رنگ ورتور کو. مثلا خو یو ځوان د کاکل وهله ده، دته وایم پوسټ د کاکل د ولدي وهله ته یو بد اخلاق انسانه، دغه اخلاق ټولنیز مرز لري. ته د دې مثلا کاکل یا دې مثلا د لباس ولر چې شخصي بڼه ده، ټولنیز هویت ته دې ورته شامل کړي. دا په دې معنی باندې چې موږ د دوه مرزونه خو نه دی هغه کړی، مشخص کړی دی.
که چیرې پر روابطو کې شخصي یا اجتماعي حدونو ته پام نه کیږي، کومې ستونزې راولاړول شي؟
امکان لري هغه ټولنه کې دوه درې یا پنځوس یا هر څومره خلک چیرته وي، هغه ته زه سپک ښکارم چې دغه ځوان دا ولې دا سړی نه پېژنده، او دا رقم یو تیره ټوکه یو باندې وکړه، یو تیره خبره یې باندې وکړله، نو اول د ما خپل هویت له لاسه ځي. دویم، په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړوو، دا د کړو وړو د روابطو شبکه ده، د دې اعتماد له منځه ځي. نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما ووینې او داسې ټوکې ما نن درسره کړي، زه مطمئن یم چې سبا ته ته نه غواړې چې ما سره مخامخ شې. بلکې مثلا درېیم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی، هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو. یو احساس دا ده چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مې مطرح کړ، یو نفر مې په خپل ټوکې باندې هغه مې ټیټ کړ، نو هغوی ته بد درس ورکوو. او یو امکان لري چې بعضی وخت موږ او تاسو د بې احترامۍ حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو، یعنی ما چې هر کار وکړو خو خمه وکړل دا نور میزده کوي چې حالا نو راځه پوسه زبا هم دغه کار وکم، د بې احترامۍ حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوسه ورته تزریق کوو.
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني، یا ځینو داسې کارونه کړي وي چې هغه له خپل حده تیری وي، له دې وروسته څنګه کولی شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي؟
ترین د حل لاره په دوه شکل ده. یو دا ده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی د ډاریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی، نو بهترین روش سوال ده. زه مثلا نه باید وایم چې ته دغه رقمې، زه درته وایم پوه چې ته څه رقم یې. دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي. د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو، له سوال یا پوښتنه څخه باید شروع وکړو. مختلفې حتی مخکې له هغې څخه هغه نفر ته ورته چې زه مذرت غواړم که دا سوال شخصي یې، کولی سي چې ځواب رانه کړې، اما که ته ورسره راحت یې ځواب یې راکړه، سوال دې مطرح کړي. دویم د حل لاره دا ده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان وروپیژنو، چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ تاسو حد و حدود یا شخصي مسایلو ته مداخله ونه کړي. نو بهترین خبره دا ده چې تر څو کولی سو د خپل بعض شخصي مسایل که حساس دي او یا حساس ندي، هغوی د خپل دوستانو سره ور شریک کړو. موږ تاسو داسې فکر کوو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ما ته معلوم ده، زه فکر کوم چې دا نور باید همقه رقم وپیژني، وروره څومره غږېدلی وسره. که زه خپل غواړم ځان مطرح کړم، نو باید ځان وروپیژنم بل چاته. که بل څوک غواړمه مثلا چې زه دغه حد دی وپیژنم، باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقه دغه حد باید ما ته معلوم شي.
څوک داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حد تیری کوي او ته ورته ګورې، ستا عکس العمل باید هغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم، پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دې ولې وکړه؟ که ته متوجه نه شي د خپل اشتباه ته، نو ورته وایمه که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه، نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. د موږ تاسو د تربیتی روش په ټولنه کې چې د لږ زره خراب شوی ده. موږ تاسو یو ځوان خراب کار کوي، په سپېړې وهو ورته وایي چې دا کار مکه، خو دا سپېړې وهل خپله بد کار ده. تنه په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي، دا غلط کار ده. نو بعضی وخت موږ تاسو دغه نور ته چې اشتباه کوي یا حدس کوي، دوی نه باید ملامت کو، په خپله روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نه شي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي. تر بیا ښه ژوند ولرئ.